پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهیده ازادي ریو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو استازي په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوختي د باګرام په هوایی اډه توغندي توغول شوي دي چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د پارون ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ګزمی په موټرو یو موټر بم بریچ شوی دی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. او ټاکل شوی نن د فرانسې په جنوب کې د بیریتس په سیمه کې د جیوو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پیل شي. پوره خبرونه. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ګزمی په موټرو یو موټر بم بریچ شوی دی. دا خبره د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان الوزی احمدی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه بهرنیو ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره ونه کړه، خو په سیمه کې د دې موټر بم له امله د یو شمېر دوکانونو د سوځېدو او زیانمنېدو خبره تایید کړه. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پر امریکایي پوځیانو یې بېګا د پروان په سیادو کې موټر بم بریت کړی و. امریکایي پوځیان یې وژلي، څلور نورې ژوبل او د دوی دوه ټانګونې له منځه وړي دي. د دې خبر جزئیات وروسته خپریږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د کندهار د ټرافیک پولیسو مرستیال مشر سردار محمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار یو ټکسي موټر له ګرشک څخه کندهار ته په لار و چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې له خپل مسیر څخه اوښتی او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ناصری وایي په دې پیښه کې شپږ تنه، چې درې مېرمنې، دوه ماشومان او یو د پاخه عمر کس دی، وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. نوموړي وویل پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. په اوروزګان کې د قومي مشرانو د هڅو په ترڅ کې نه بند ښوونځي پرانیستل شول. دا ښوونځي د طالبانو د ګواښونو او ناامنیو له امله ترینکوټ ته څیرمه له نږدې څلورو کلونو راهیسې بند پاتې وو. په اوروزګان کې له 222 ښوونځیو څخه لا هم 13 بند دي. د پوهنې چارواکي په دغه ولایت کې وایي که چیرته قومي مشران په نورو سیمو کې ورته کوښښ وکړي، نو ټول بند مکتبونه به د هلکانو او نجونو لپاره پرانیستل شي. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې اووه کسان وژل شوي. د قرهباغ ولسوال عظیم دلاقا ازادي راډیو ته وویل نښته بېګا د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې چې په 5 وسلوالو سربیره دوه عام ملکیان هم پکې وژل شوي. د قرهباغ ولسوال وایي وسلوال بریدګر غیر مسؤول کسان وو او د پاروان ولایت د روبات کلي څخه راغلي وو. د ده په خبره دغو کسانو د شخصي دښمنیو په خاطر په یو بل ډزې کړې وې. ټاکل شوی نن د فرانسې په جنوب کې د بیریتس په سیمه کې د جیوو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه پیل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. په دې غونډه کې چې کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دی، د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل د تمه لري چې د جیوو ډلې له غړیو سره به خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې غونډه کې به د جیوو د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایتالیا او جاپان سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم ګډون وکړي. او شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک کاری وشتلې دي. دا د پیونګ یونګ له لوري د توغندیو نوې آزموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندري ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پاوس هم ویلي دي چې د پیونګ یونګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولي دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشت کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینې کوي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ګسمې په موټرو یو موټری بمی برید شوی. بریدګر د باګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې د ګسمې موټر نه پاتې کړی. په دې اړه به له باګرام وبخې په دې اړه به له پروان څخه د خپل خبریال نه تازه حال واخلو. له دې به مو هم خبر کړو چې چارواکي وایي وروزګان کې د قومي مخورو په مرسته نه تړل شوي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شوي دي. دا کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولین وایي د محل د کندهار په ملي موزیم کې لا 200 زیات داسې آثار ساتل کیږي چې خدمات یې ان 2000 کاله له میلاد څخه وړاندې وو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. ټاکل شوی د چنن د فرانسې په جنوب کې په د جی 7 یا د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه جوړه شي. دا د غونډې حال هم درکوو. په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د ازادي راډیو خبرونه ده هم خپرېږي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ګزمې په موټرو یو موټری بمی برید شوی. بریدګر د باګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې د ګزمې موټرو نه پنخه کړل. د پروان ولایت امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز کمانډان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت یا د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو په سیمه کې د دې موټری بم د دې موټر بم لامل یو شمیر دوکانونه زیانمن شوي. احمد حنایش په پروان کې د ازادي راډیو خبريال دی، هم دا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دی. لا غیزا حنایش، سب ستړی مشي خبرونه ته سهار دې په خیر. لته سو بوورو
زیان. سلام وړاندې کوم جناب انصاب او ټول اوردینکو ته. ولم درنګ چې تاسو وایل په سیاحت په بازار کې چې د کاپیسا او باګرام ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده، هلته یو موټر بم ځانوژن کې عملی تر سره شوی ده، چې د چارواکو د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوه درې نظامی وسایط امریکایي ځواکونو په شدت تخریب شوی ده، او د تلفاتو دپاره هغوی وایي هغوی ته تر اوسه معلومات سم معلومات تر اوسه نشته، خو د ځینې دوکانونو تخریب شوی ده ځکه چې آتش سوزی شوی شي هلته، په دې خاطر دوکانونو له منځه تللی ده.
انایب صاحب مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی چودنې؟
د طالبانو د دې مسؤلیت اخیستی ده. هغوی ویلی ده چې د امریکایي ځواکونو اووه تنه کسان وژل شوی ده سرتیرو، خو مګر د دې پیښه د دې ادعا د طالبانو ځینې سرچینې دا تایید نه کوي.
خپله په سیمه کې دغلته د باګرام هوایي اډه ده او نور د امریکایي لوري یا د ناټو لوري خو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې په دې خبر.
هغوی تر اوسه هیڅ معلومات نه درکوي، او د هغوی ځواکونو غزمه هلته ډېر ګرځي، خو تر اوسه د هغوی معلومات مونږ سره شریک کړی نه ده. هغوی معلومات نه درکوي، تر اوسه مونږ سره شریک کړی نه ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد حنای شو چې له پروان ولایت څخه د پروان ولایت د امنیتي چارواکو له قوله رپورټ راکړ چې ویلي د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت د ګسمې په موټرو یو موټری بمی برید شوی دی. بریدګر د باګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې د غزمی موټر په نخه کړی دی. د تلفاتو ادعا وسلوالو طالبانو کړی ده، خو خپل چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د ناټو سرتیر د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په سیمه کې ور لګیدل دي او یو شمیر دوکانونه زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي وایي په اکثره مواردو موافقه ته رسیدلي. په قطر کې دا مهال د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو روان دي. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبريال ایوب خوري نزادې راډیو ته ویل چې بیګانه مذاکره په ګروپی ډول وي. په دې مذاکرو کې د دواړو خکیلو خواو ایوب خوري ته ویل چې عمومي غونډه نه ده شوې او پر جزئیاتو د خبرو لپاره ډلې ډلې بحثونه روان دي. تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
چارواکي وایي روزګان کې د قومي مخاورو په مرسته نه تړلې خونځې پرانستل شوې. په دې اړه به له روزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت رپورت واورو.
په ورزګان ولایت کې د قومي مخاورو د هغه شونځو د خلاصون په مخه هڅې فیل کړي کوم چې په دغه ولایت کې په تیر څلورو کلونو کې د روانې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله او یا هم د یو شمیر نورو ستونزو له کبله په سیمه کې تړلې وي. دا ماشومان د ترنکوټ شاراړ ون فسوله سیمه کې په یو داسې شونځي کې پس دکړو بوخ دي چې همدا اوس د باروتو بي د سړی تر سجمو کېږي او د غراز هیڅ یو ټولګي لوړ چات نه لري او دیوالونه یې په مرمۍ سوري سوري کې. په دغه ټولګي کې ناس ماشومان پر یو زاړه سور رنګه فرش ناست دي او خپلې څپلې په دیوالونو کې څنګ ته ایښې دي. خو په دیوالونو کې دا ځایونه دی نه دي جوړ کړي بلکې د جګړې پر مهال مرمۍ په کې لګېدلې دي چې اوس دغه ماشومان خپلې څپلې په کې ساتي. په دغه ښوونځي کې څه کم 200 انجونې او هلکان زده کړې کوي چې له تیرو څه کم درو کلونو راهیسې د جګړو او نورو ستونزو له کبله تړلې وه. خو اوس قومي مخاورو په خپلو هلو ځلو دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصه کړې ده. د دې لړل یو هم عبدالباقی دی.
هو دا مشکل کې ودا سره ولا سره څنګه څو څور څو مرز د خرابې ته وځو ان دا باید مشکل ماشمان د خپل مکتب راوځو خو څنګه دا بچم دي یو ماجن د مکتب ته پیځا کو چې راځي خپل درس ته موږ چې په مش په دې ویني خو مش په کلی کې چې څو دا سره دی دا غشې حساب برابر دی چې نه به سوا دې هغه نن په بزری په بچا باندې پیدا کې هغه بچش پیدا کې خپل عادت خپل کور نشي چلولای.
په ورته وخت کې هغه ماشومان چې تر درې کلنې جګړې روغ راوتلي او وروسته بیرته خپلو زده کړو ته راګرځېدلي زیات خوشحاله دي. د دغه ماشومانو چې مخونه لاسونه او پښې د مهاجرت پر مهال مرونه او یخونه سوځلې دي له ښکېلو خوا او څه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې د مرچلو په توګه نه کاروي او دغه راز نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي. ډېر وخت کېږي
اوس بینیم کال کېږي درې کال به کېږي څلور کالخانهکېسبتربسي
دا جنګونه و بل د طالبان سره خراب موږ دا سولي صبر سو بیا دغه ته دغه سیمه ته ولاړو دغه سرچخلو ته ولاړو هغه ځای را بار سو بیا اوس راځي. ډېر خوشحاله موږ چې ډېر خوشحاله موږ ډېر خوشحاله چې اوس درسونه وایو ډېر ښه خوشحاله
د طالبانو جنګ و دا دغه تړلې وره اوس دوی وکړ کې ډیر خوشاله چې خپل درس
وایي. دا ورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا د قومي مخاورو دغه هڅې ستایي او دا د پوهنې په برخه کې زیاته مرسته یادوي. د دې ادارې مسولین وایي کچېری په هر سیمه کې قومي مخاور دغه راز د پوهنې له بهیر سره مرسته وکړي نو په دغه هیواد کې به ټولې ښوونځي پالوي او دغه راز ټول ماشومان به له زده کړو برخمن وي. د یادې ادارې تدریسي مدیر محمد نسیمی مدزی وای تر دا مهاله یادو قومي مخاورو په دغه ولایت کې نه ښوونځي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د ماشومانو پر مخ تړلې وي دی په خپلو هلو ځلو خلاصې کړي دي.
لامل څو لامل وایو دا و چې جنگي حالت والته تازه د جنگ څخه منطقه خلاص شوی و موږ بیرته لاړو د متحده ایالاتو مسؤلینو سره خبرې وکړې دي مشرانو قومي مشرانو سره وایي زړش کړی دی چې و موږ غواړو معرفت ته موږ غواړو ته خپل اولادو ته تعلیم نو بیا دې سره همکاري کړی دی چون الته موږ کې جنگ د اصلي لامل یو جنگ هم وو او د خلکو نه علاقه هم وو هم دغه نه و اګایما نه و.
د پوهنې ریاست مسولین که څه هم د قومي مخاورو دغه هڅې ستایي خو دغه قومي مخاور بیا د پوهنې ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې دغه ویجاړې شوي ښوونځي چې دوی خلاصې کړي دي ژر تر ژره دی ورغوي او ښه دی فعال کړي. د پوهنې ریاست یاد مسولین وای په ټولو روزګان کې 202 ښوونځي لري چې له جملې دروش پته د نامنی او یو شمیر نورو دلایلو لمخې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. دی وای د یاد ښوونځي د خلاصون په مخې هم هڅې فیل کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري د غرمې 12:15 دقیقې شوي. راځي چې ناجیه صافی ته غوښ شو څو اقتصادي خبرونه دروړي.
په بدخشان ولایت کې د تیرو دوه کلونو راهیسې د مچیو روزنه او د شاتو تولید زیات شوی. د بدخشان د کرنې ادارې رئیس معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه زمینه برابره شوې او دا محلي بازار تود دی. ښاغلی عینی وایي په کلنی ډول په منځنۍ کچه له هر کندو څخه 1.5 کیلوګرام شات لاسته راځي. د شاتو مچیو یو روزونکي مبارز سایی ازادي راډیو ته بیا وویل چې د شاتو د تولید زیاتوالی ډیرو کسانو ته کاري زمینی برابرې کړې دي. دوی وایي له کرنې ریاست سره په همکارۍ هڅه کوي چې د شاتو د تولید فارمونه زیات کړي. په هرات کې د انګورو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال بشیر احمد احمدی وایي د انګورو د سږکال حاصلاتو د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی موندلی. هغه زیاته کړه چې د سړو خونو د مناسب بازار او بهر ته د صادراتو د زمینی نشتوالی په هرات کې د انګورو د بیې د کموالي سبب شوی چې بزګران یې اندېښمن کړي دي. خو د هرات سیمه ییز مسؤلان وایي چې په هرات کې د انګورو یو اندازه حاصلات به د لاجوردو او هوایي دهلیز له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 4.9 افغانۍ پوله، او زر پاکستاني کلداري 499 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو ټاکل شوی چې نن د فرانسې د جنوب په بیاریت سیمه کې د G7 یا د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران په یوه سرمشریزه کې سره جرګه شي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او لدی ګروپ سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لاره پرانیسي. سالم احمد صالح موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، د سرمشریزې ته د نړۍ کوم رهبران ورغلي؟
مننه ان صاحب، د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 د دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. په سرمشریزه کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ له واشنگټن څخه د روانېدو پر مهال رسنیو ته ویلي چې دی تمه لري د G7 ډلې له غړیو سره به یې خبرې ډېرې ګټه وړي وي. په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیاریتس کې ترسره کیږي د G7 د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان ترڅنګ د هند صدر اعظم نریندر مودي هم د میلمه په حیث ګډون کوي.
په سرمشریزه کې د هندستان د صدر اعظم ګډون به کوم بحثونه تلار پرانیسي؟
ول سی وی چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي به د کشمیر پر لانجې د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري. د سرمشریزه په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندستان صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي و چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ماکرون دغه څرګندونې د پنځمه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې له پاریس بهر یې په شاندلې سیمه کې له مودي سره وکتل. تاسو ته معلومه ده چې د هند ترولکی لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکیچ زیات سو چې نیوی ډیلی د اګست میاشتې پر 15 له جمو کشمیر څخه هم د کورواکۍ ځانګړي موقف واخیست او د سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه واستول.
ول شوی چې په سرمشریزه کې به د ایران موضوع هم را برسېره شي، په دې اړه معلومات څه دي؟
بله، واشنگتن سش کال هڅه کړې ده چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي چې د بندیزونو او نورو اقداماتو په مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي، څو په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبور شي. په فرانسه کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې په خپلو خبرو کې ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې ایران له اټومي وسلې څخه ترلاسه نه کړي. سرچینه زیاتوي چې دا مهمه ده اټومي تړون دوام پیدا کړي او د ده په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل شي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن شایي د امریکا موقف ته تمایل وښيي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د په خبره چې کوم د پام وړ تغییر رانه ولی. خو سرچینې ویلي دا ډیر مهمه ده چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې شي.
ډیره زیاته مننه صالح محمد. صالح و چې نن په د فرانسې په جنوب په بیاریت سیمه کې د جوړیدون کې د و سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزي حال راک. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کابل تستنیګو ناجیه صافی ته بغوک شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته یې کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې پروسې او راتلونکو ټاکنو په تړاو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. د ویسا ورسپانې د سرمقاله عنوان دی: انتخابات په کوم صورت کې ممکن دي او پایلې به یې سوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: سره له دې چې د سولې او انتخاباتو مسلې دواړه د جدي واقعیتونو پر ځای ډرامو ته ورته دي، خو په وینا یې د انتخاباتو مسله تر ډیره براله په بد لوري روانه ده. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر غنی وروستیو خبرو ته اشاره کوي چې ویلي د ده راتلونکي دوره کې به اجرایه ریاست نه وي، خو د سرمقالې د لیکوال په باور کچیرې په روانو شرایطو کې انتخابات ترسره شي پایلې به چیلنج شي او بالاخره به د امریکا په مداخله د 2014 کال د انتخاباتو سناریو داسې تکرار شي چې دوه سره نه بلکې لسره او یا تر هغو هم په زیاتو لورو ویشلی حکومت رامنځته شي. د سرمقالې په پای کې راغلي: له دې حالاتو د ژغورنې یوازینۍ لاره دا ده چې ولس مو یو داسې محور پیدا کړي چې د پردیو اجنډا پر ځای نظام د ملي ګټو او غوښتنو په لور راوګرځوي او امریکا به مجبوریږي چې د سولې بهیر ښه پر مخ یوسي. هیواد ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي: ولسمشریزو ټاکنو ته پوره تیاری نیول شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: افغان حکومت او ولس دې ټاکنو ته لیواله دي او مدني ټولنې او بیلابیل نور بنسټونه له ټاکنو پرته بله لاره غوره نه ګڼي. د سرمقالې لیکوال لیکي: افغان حکومت به د ولس په ملاتړ د ټاکنو په مخ کې ټول خنډونه له منځه ویسي او نه غواړي چې په بیلابیلو پلمو هیواد بیرته په شا تګ ته اړ شي. سرخط ورسپانې بیا د سولې خبرو اترو نه هم پړاو پاړه لیکنه کړې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي: مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل شوې او تر نیمه شپې غونډه شوې ده. ورسپانې همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي: د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی خی په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او د افغانانو خپلمنځي او ناستو لپاره پوره چمتووالی ته وهڅوي. او ماندګار ورسپانې بیا په کابل کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې د خونړۍ چاودنې په تړاو لیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال په اوسني حکومت او ولسمشر غني توند انتقادونه کړي چې د تروریستي ډلو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی او افغانان هر ورځ قرباني ورکوي. د سرمقالې د لیکوال په باور افغانستان دا مهال له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دی او د دې حالت دوام به هیواد له ناوړه برخلیک سره مخ کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا. کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین وایي د محل د کندهار په ملي موزیم کې لاتو سو نه زیات داسې آثار ساتل کیږي چې قدامت یې ان 2000 کاله له میلاد څخه وړاندې وو. د کندهار له ملي موزیم څخه د ورځې لزګونه کسان لیدنه کوي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په ملي موزیم کې د محل 341 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخي لمیلات څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راودلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم، ملي موزیم، یو غني موزیم، چې د افغانستان په سطح یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي. د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریب ترڅنګ بهرني دونکو هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخ محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وس نور د غني سي د نور ولایتونو د پاره د کومر تاسو ګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسې د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی در جمع موزیم سر کمک کنم و که نور پر مختقون در قطور که حکومت سیم در خواستی در خلق سرم در خواستی چه در جا ساتن نوی که آدیا در پر مختقور که
در کندهار ملی موزیم پا دیار لسو درواتی اکال که پرانیست سو چه ورست تیر کالی طول اثار در هیواد در لرغون پوهان لخواست او تاریخی دوری معلومی سوی
ستاسو لپیغامونو
لوګر ته خبرې کوم. دلته په لوګر کې سرکاري هسپتال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکتران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري وری وي د شپې هغه ورځې یو د ما ملګری ورولې وه د شپې ډاکتر ته ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووتې ویل خو به دې وستما و تقریب به راکړه او دلته موږ دا کار نه کړو، خواران یې بېرته لېږلي وو د جزو بېګه درکې نهشته، بیا بل هسپتال ته تللي وو چا په مغه شپه پیسې راکرز کولې زړلې بیا هلته لاړ. نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دسې یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي پېته. وسلام.
پښتنه مې دا ده چې زه د انتخاباتو د بایومتریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره یې خبرې کړې ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي بغیر د مسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باورځ باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه ضیاءالرحمن دا پیغام پرېږدمه. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، هیله امید دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دوه مې وو باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. چې پاکستان 2 لک پر موږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولي، باید افغانستان د دې میوې پر موټر باندې 4 لک ټیکس ولګي. مور مو وخت نه سم. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وسم ستاسو له سمسونو څو پیغامونه راخلو. د جعفری په نوم یو اوریدونکو مخته خورا زیات پیغامونه راستولي، خو په یو کې هم داسې خبره نشته چې له تاسو سره یې شریک کو. عبدالعزیز د زابل شملزو ولسوالۍ نوې د سولې نه هم پړاو خبرو د هرې ورځې جزئیات باید له ولس سره شریک شي. د د پوینا دا د ولس حق دی او د سولې مرکشیان باید ولس له دې حق نه محروم نه کړي. فضل کریم درویش ل پکتیا زازیاریو به وای د سولې په پروسه کې د زینو سیاستوالو خبرې د اندېښنې وړ دي، باید له داسې کړنو صرف نظر وشي. عبدالواحد مدقق له لوګره وای له ښاغلي خلیلزاد څخه مو هیله داده چې د سولې په نهم پړاو خبرو کې لومړی په دایمي وربند بحث وکړي. نیاز محمد نیازمین د پچیره ګام نه وای موږ په روزګان ولایت کې د قومي مشرانو د هغه هڅو مننه کوو چې د خپل ماشومانو لپاره د ښوونځیو په پرانیست کې مرسته وکړه، او نه یوازې د دوی بلکې د افغانستان له ټولو قومي مشرانو غواړو چې د نورو مکتبونو په پرانیستلو کې هم د خپل اولادونو لپاره هڅه وکړي. له وسلوالو طالبانو او یا بل هر چا چې دا مکتبونه تړلي وي له هغوی سره خبرې وکړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وایي د ښوونځیو تړل وسلوالو ته په کوم کتاب روا دي؟ دی وایي چې دا یوازې د پنجاب له دسیسې پرته نور څه نشي کېدلی. او عبدالله بارکزی د هلمند ناوې څخه وایي ازادي راډیو خپل خبریال باید دغه ولسوالیو ته واستوي او د خلکو حال معلوم کړي. دوستان اوس هم راځي چې خبرونه واورو. صفی الله ستانکزی په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
سلامونه د خبرونو سره ټکی دی. پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ د ماموریت د غزمی په موټرو یو موټر بم بریت شوی. دغه بریت د باګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې شوی دی. اوختي مرګجوب لپاره معلومات نشته خو طالبانو ادعا کړې چې د امریکایي ځواکونو موټرې په موټر بم بریت هدف ګرځولي او امریکایي پوځیان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو وسلواله نښته کې اوه کسان وژل شوي دي. د کندهار په میوند کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او دولس نور ټپیان دي. په اروزګان کې د قومي مخورو په هڅو نه تړلي ښوونځي بیرته د زده کوونکو په مخ خلاص دي. دغه ښوونځي له څلورو کلونو راهیسې تړلي پاتې وو. په اروزګان کې له 230 ښوونځیو لا هم 30 تړلي دي. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري ویشتلي دي. او ټاکل شوی نن د فرانسې په جنوب کې د بیریتس په سیمه کې د جی وو یا د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه پیل شي.
دوستانو دا د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې افغانستان کې یا د نړۍ په بل ګوټ کې د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه هم اوریدل شي او هم زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه مطالب او نس پروګرامونه ل نور تفصيل عکسونو او پزینو موارد کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ونیس پروګرام تر رسو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان حکومت وایي طالبان باید د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل درځ روښانه کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو د نشي موادو له قاچاقونکو سره تر وسلوالې نښتې وروسته څه د پاسه 300 کیلو ګرامه نشي مواد نیولې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د صد میاشتې پر 28مه نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د نښتې په نتیجه کې 228 کیلو ګرامه چرس او 90 کیلو ګرامه تریاک نیولې دي. که څه هم نشي مواد نیول شوي خو قاچاقونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 50 کیلو ګرامه هیروئین نیولې دي. د تخار امنیه قمندان حشمت الله رسنوی ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د صد میاشتې پر 28مه نیټه په خواجه غار ولسوالۍ کې یو 50 کیلو او 600 ګرامه هیروئین په داسې حال کې ونیول چې په دوو موټر کې پټ کړل شوی ول. د دې موادو د قاچاقو په تور دواړه موټر چلونکي هم نیول شوی دي. عدلی او قضایی مرکز ته څه د پاسه څلویښت دوسی لیکل شوی دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د څلور دېرش پیښو په تور څلور څلویښت کسان نیولي او دوسی عدلی او قضایی مرکز ته استولی دي. ښاغلی محیط وایي چې عدلی او قضایی مرکز څو نورې دوسی هم څیړلي او مجرمینې په جزا باندې محکوم کړي دي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو د 22 پیښو په تور 9 کسان د عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له دوو څخه نیولې بیا تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
له نیول شویو تورانو کسانو څخه اتو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې هند ته هیروئین او ښیښه قاچاق کړي. او دونه وروسته پی خدا ده چې امنیتی ځواکونه په جوزجان ولایت کې سلګونه کیلوګرامه خشخاش ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د جوزجان ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پل خراسان په سیمه کې په یو بارون کې موټر کې 101 کیلوګرامه خشخاش ونیول چې یو گاونډي ولایت ته خشخ کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوې دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان باید د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کشت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل درز روښانه کړي.
د افغان حکومت یو جدي غوښتنه ده چې طالبان باید امریکا او افغانانو ته په دې اړه وضاحت ورکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په فاریاب ولایت کې ځینو محتاجینو خپلې ښځې په زور دې ته اړستلې چې د نشي موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي.
میړه مې محتاط دی، زه یې له کوره وشړلم ځکه نو دلته راغلم.
دا چې نشه د انسان د وجود پر ویټامینونو او نورو ګټورو موادو باندې څه ناوړه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مثلا د کلسیم د کم مخسر موجي کی یا مثلا د بیک ویټامین د کم مخسر موجي شي.
د حمید الله سروري په نوم یو موتاد وایي چې د نشو له امله د پولیسو له لیکو څخه وشړل سو.
عدل تاکثر خلک به طریقیان په مشکې وو تراسې دوده د وسکه وو داسې به د کلنګي چرګ به درته جوړ.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې سلام ولې درې ورځې کېږي چې کورته نه دی راغلی.
مورې بابا به کله راشي؟ نه پوهېږم چې کله به راشي. نو موږ به مخاب څه شی خورو چې په کور کې څه نه وي؟ نو څه شی به وخورو؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر راځو. د افغانستان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل درز روښانه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبان په هغو پیسو جګړه کوي چې د نشي موادو له لارې پیدا کړي دي. له همدې امله نشي مواد افغانستان امنیت او ثبات یو ستر ګواښ دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته وړاندې کوي.
سره لدی چې نشئی مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لوی مالی سرچینه او د رواني جګړې اومده عامل بلل کیږي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اتم پړاو کې د نشئی موادو موضوع ته اشاره نه ده شوې. په دې اړه د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبان او نور ترهګری ډلې د نشئی موادو لالارې پیسې ترلاسه کوي. له همدې امله افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې طالبان د سولې په تړون کې د نشئی موادو موضوع هم روښانه کړي.
د افغان حکومت یو جدي غوښتنه ده چې طالبان باید امریکا او افغانانو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې د نشئی موادو د قاچاقو په مدیریت کې د دوی لاس لرلو مسأله به څنګه کیږي. دا د افغانستان د خلکو مهم ملاحظات او پوښتنې دي چې باید طالبانو څخه په بیلابیلو پړاونو کې وشي. په تیره بیا په داسې صورت کې چې طالبان د خپلې جګړې پیسې د نشئی موادو د قاچاقو له لارې برابروي. له همدې امله نشئی مواد افغانستان ته یو جدي خطر دی.
ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ په اروپا کې د امریکایي ځواکونو له قومندان جنرال تود وولټر سره په لیدنه کې ویلي چې طالبان باید د نشئی موادو په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. په دې ورستیو کې د سیګار اداري رئیس جانسوب کوهم ویلي و چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په صورت کې دایمي سوله او امنیت ناممکن دی. که په افغانستان کې نشئی مواد ختم نشي نو له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم په افغانستان کې ناامني دوام ولري. سیاسي کارپو انتظار خادم له نشئی موادو سره مبارزه هغه مهال بریالی بولی چې افغان حکومت، امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په دې برخه کې افغان ملت ته ګډ تضمین ورکړي، ځکه په دې وروستیو لسو کالو کې د طالبانو او حکومت تر واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق ډیر سوی دی. له همدې امله باید دا درې واړه یو له بل سره لاسونه ورکړي.
د افغانستان د جګړې تاوم د نورو مختلف فکتورونو تر څنګ یو فکتور هم نشئی توکي. په 2003 کال کې واځي 2000 هکتار ځمکه په کوچنارو کرل کېده. اوس په 2013 کلونو کې تقریبا په ټول باندې لکه 4000 هکتار ځمکه کرل کېږي. معنا دا ده چې نشئی توکي د افغانستان د جګړې یو تر ټولو مهم فکتور دی چې دامه ورکړي. وسنه افغانستان تر ډیره حد په افغانستان د حکومت قبضه کې دی. د دې په وړاندې باندې 9 میلیارد ډالر په افغانستان کې نشئی توکو د مخنیوي لپاره لګیدلی دي. څنګه اضافه شوه په نسبت باندې کم شي؟ بهتره خبردار ده چې طالبان، امریکایان، د افغانستان حکومت دغه موضوع جدي واخلي، د نشئی توکو مسله هم داسې بابې د غنلو د جنگ د اختتام خبر کول دا به احمقانه سیاسي دریز.
د سیګار چړنې خي چې طالبان په اوسط ډول په کال کې لنشئی مواد څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي، خو طالبانو تر دې مخکې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړی دی.
محمد ایاس ترنکو چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه راپور اوروه، اوس فاریاب ولایت ته ځو او له هغه ځایه د محتاجینو د میرمنو حال درکوو. ځینې محتاجین په زور خپلې میرمنې دې ته اړ باسي چې پیسې پیدا کړي او دوی ته نشي مواد برابر کړي. د فاریاب ولایت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر هغه ښځې چې میړونه یې نشي کوي دوی ته شکایت کړي او وایي چې میړونه یې په زور مجبوروي چې د دوی لپاره پیسې پیدا کړي، ان دا چې د پیسو پیدا کولو لپاره ناروا کارونو ته هم اړ باسي. په دې اړه اکرام کرم راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په فاریاب ولایت کې ځینو معتادینو خپلې میرمنې پیسو پیدا کولو ته اړیستلې او له دې عملې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دې ولایت څو میرمنې وایي میړونه یې په زور اړ باسي چې د کور او اولادونو په روزي ګټلو سربېره د نشئی موادو لپاره هم پیسې پیدا کړي. یو ځوانه میرمنه تنه ګل چې خپل اصلي نوم نه یادوي له خپل ماشوم سره د فاریاب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلي په ژړا ازادي راډیو ته وویل. میړې معتاد دی، د ایسو زلال دی عمله ډبولې او په مرګ واخلې چې د نشئی موادو لپاره پیسې پیدا کړي، او دای هم ورته ویلي کده پیسې په ناروا ډول هم وي باید پیدا یې کړي. میرمن اتنه ګل وایي چې نور لدی ژوند څخه ستړي شوې ده.
میړه مې معتاد دی، زه یې له کوره وشړلم ځکه نو دلته راغلم. میړه مې راته وویل چې پروا نه لري بد اخلاقي وکړه، خو زما د تریاکو او قمار پیسې را پیدا کړه، مګر زه له خدای ډارېږم، هیڅ کله به دا کار ونه کړم. زه د گاونډیو جامع مینځم، ډوډۍ ور پخوم، بیا په هغو پیسو ډوډۍ رانیسم او له خپل واړه ماشومانو سره یې خورم. میړه مې څو شپې وږي تګې پرېښېم، کله راته وایي چې وژنم دي، هر ورځ مې په لغت وهي او راته وایي چې واشه زما لپاره پیسې پیدا کړه، یو کال کېږي چې وهي مې.
د سلیمی په نوم یو بله میرمنه وایي چې میړه یې معتاد دی او د کور لګښت د دې پر غاړه دی. دا وایي چې ځینې وختونه د کور د لګښت تر څنګ میړه ته د نشئی موادو لپاره هم پیسې ورکوي.
خاص کار نه لرم، د خلکو کالی مینځم او یای ډوډۍ ورپخوم. په ورځ کې دوه ځایه د خلکو ډوډۍ ورپخوم او کالی ور مینځم. د دې کار په بدل کې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانیو پورې مزدوري راکوي. تر دې هر ډیر کار نشم کولای ځکه چې ناروغه یم.
په فاریاب ولایت کې معتادین مخ پر ډېرې دودې چې لسګونه معتادین یوازې د میمنی په سیند کې تر پله لاندې ژوند کوي. د فاریاب د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس زبی الله جواد وایي چې معتادین له دې عمله خپلې میرمنې کار ته اړ باسي چې د دوی لپاره پیسې پیدا کړي. ښاغلی جواد وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دېرش میرمنې د دوی دفتر ته ورغلي او له خپلو معتادو میړونو څخه د طلاق اخیستلو په برخه کې مرسته ځینې غوښتې ده.
دا چې د نشئی موادو رانیولو لپاره پیسې نه درلودي نو خپلې میرمنې وهلې ډبولې او دې ته اړ ایستلې دي چې بدلمنې ته مخه کړي. موږ ته یو شمېر میرمنې د دې لپاره راغلي چې له خپلو معتادو میړونو څخه د طلاق قضیه تر عدلي او قضایي ادارو پورې ورسوو او دوی له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي.
د فاریاب امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل ګڼ شمېر خوځو د خپل معتادو میړونو په اړه امنیتي ادارو ته شکایتونه کړي او ستونزې حل شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان د وجود پر ویټامینونو او نور ګټور موادو باندې سناوړ اغیز لري. طبي ډاکټرانو وایي چې نشي مواد انسان بدن کمزوري کوي او د ویټامینونو او نور ګټور موادو د کمښت لامل ګرځي. دا چې نشه ولې د انسان په وجود کې د ویټامینونو د کموالي سبب ګرځي؟ آیا ټول نشه یو ډول د بدن مقاومت کمزوري کوي؟ دا ناوړه اثرات له نشيانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چی په عمومي ډول نشه د انسان په وجود کې د ویټامینونو او نورو ګټور موادو پر کمښت څومره ناوړه اغیز کوي.
کله چې مخدره توک استفاده کوو نو دا جذب د ویټامین کمی لبل خو کله چې مخدره مواد استفاده کوي دغه مخدره مواد پارچه کیږي، نو دغه پارچه کول په ځیګر کې یو انرژي ته ضرورت لري، نو دا د شدیدن د ویټامینونو د کمښت سره موج کیږي.
ولی دا د ویټامینونو له کمښت سره مخ کیږي؟
مخدره توک استعمال کوونکي پیسې پیدا کی، کده ورځ زر روپیه پیدا کی، کده ورځ 2000 روپیه پیدا کی، په دې لار کې قرباني نور نه د مواد غذایی نه د منرال نه د ویټامین، فقط یو شی په عینک ویني چې هغه مخدره مواد دي. هر ویټامین چې کم شي، مثلا ویټامین سی کله چې وجود کې کم شي، یو مریضي د پنوم د بریبری یو مریضي مستر وړي چې ډېر خطرناک مریضي ده.
آیا ټول نشي یو ډول د بدن مقاومت کمزوري کوي یا ویټامینونه کموي او کجنی لګي او زینډيري؟
سلور ګروپ مخدره مواد دي، دغه سلور ګروپ بیل بیل اړ یو خپل تاثیرات لري. مثلا هغه ګروپ چې د تحریک کون کې د استمولان دي، چې هغه کې مثلا د میټ امفیټامین دي او دغه مواد دي، د جذب میتابولیزم ډیر انرژي غوړي نسبت مثلا هغه مخدره مواد چې شدت د نشې کم ده. مثلا پله کافین چې هغه شدت د نشې کم ده، هغه د نظر نه ضعیف کی. یا مثلا چارس د کانابیس،
دغه ناوړه اثرات له نشانه سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
یو هغه اوږدمهال تاثیرات ده او یو دغه یو لنډمهال ده. مثلا د کلسیم د کمښت سره موجی کیږي، یا مثلا د بیک ویټامین د کمښت سره موجی شي. دغه پروسه د ژوند او صحت خرابي او اوږدمهال ده. دغه هر ویټامین د کمښت په مهال شکل سره منفي تاثیرات لري او د ضعیفۍ په تدریجي سره،
یعنی که نشه بیرته پرېږدي کېدای شي چې ویټامینونه او منرالونه بیرته پرکړي.
یو ځینی شی چې هغه د وجود ویټامینونه دي، د ډېر زر کمیږي هم ډېر زر زیاتیږي. مثلا کلسیم شودی وخوري، مثلا د هګۍ پنیر وخوري، لبنیات وخوري، دا زر رفع کیږي. نو که چیرې دا نشه پرېږدي ډېر زر دا بیرته لاسته راوړي.
ځینې خلک په دې باور دي چې نشه د بدن د پیاوړتیا لامل ګرځي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
یو ماده په وجود کې په نوم د دوپامین، دې وظیفه ده چې دغه د ژوند هغه کوم بیلانس چې لکه تر ژوند داسې په نورمال حالت کې ساتي. کله چې مخدره مواد استفاده کی دغه بیلانس له منځه ځي، یعنی په زمینه کې دغه دوپامین چې ده هغه نورمال حالت نه لس چنده په وجود کې اطراح کیږي. کله چې لس چنده اضافه شو په اوایلو کې، دا لس چنده د ته مجازي قوت هم ورکوي، د خوړلو نه د سکلو نه جنسي مسایلو نه دا لس چنده لذت هم وړي. نو بل شپږ میاشتو نه کوم حجرې چې په ماس کې دوپامین افراز کوي دا خسته کیږي، یعنی په دې معنی چې زیات کار کوي. برعکس یو دفعه دوپامین په وجود کې کمیږي، د افراز چې کم شو نو دا مجبور ده چې د نشې مقدار زیات کړي. دا مجبور یو ګرام دوه ګرامه کی، دا مجبور درې ګرامه کی، دا مجبور څلور ګرامه کی، دا مجبور زرقو کی چې هغه کوم مزه چې په اول کې د ملاس تر وړي.
په کوم عمر کې نشه لا ډیر د انسان د وجود ویټامینونه کموي؟
هغه خلک چې عمر زیات دي، په هغه کې د عملیه د کتابولیزم یا تخریب زیات دي، او په ځوانانو کې ترمیم زیات دي. مثلا د دیرش کالو پورې، پنځه کالو پورې ترمیم زیات دي نسبت تخریب ته. بل څلوېښت کالونه تخریب زیات دي، ولې چې کهولت او زړښت منځته راځي. نو طرف تخریب زیاتیږي، بل طرف د مخدره موادو بار یا منفي اغیزې وکړي، نو طبعا هغه خلک چې کبرت د سن لري، هغه سن لوړ ده، تخریب د ویټامینونو د منرالونو د کمښت زر موج کیږي نسبت ځوانانو ته.
هغه ښځې چې هغوی امیندواره وي، څومره د ویټامینونو د کموالي له ګواښ سره مخ دي؟
هغه ماشوم چې د مور په بطن کې، نو دکې زیات انرژي پکار ده. مور باید ښه غذا واخلي، خپله ضرورت هم ده، بل هغه کوم بطن کې هغه ماشوم ده هغه آزاد جوړیږي. کله چې یو نفر مخدره مواد استفاده وکړي، یو خو ویټامین کم اخلي، او له بل پلوه هلته داخل د وجود کې ضرورت زیات ده. اول کېدای شي سخت وشي دغه طفلې، او که چیرې دنیا ته هم منځته راشي، عصبي سیستم به خراب وي، سو اشکال ولدي به ولري.
د انسان د وجود پر ویټامینونو او نور ګټور موادو باندې د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.6 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د هلمند ولایت اوسیدونکو حمید الله سروري په خوا په پولیس کې وظیفه درلوده او د جګړې په لومړی کرښه کې وو. د دې لپاره چې ویښ پاتې سي نو لومړی چرسو ته مخه کړه او بیا ایرانیانو په شیشه اخته کړ. سروري وایي که د نشې له امله له وظیفې څخه نه وای شړل سوی نو اوس به جنرال وایي. دا چې نشو سروري نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي دي په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
موږ ټول د مسافرې سره په پولیسي کې په دغه نشه اخته سوي یو. دا نشه چې به مو کول نو موږ په هغوله ورځو داسې بیداره کړو چې شپه ورځ به راباندې وسوه. هغه وخت کې زموږ ځواني وه، اول وارې مو چرسو ته مخ کړه، بالا به په دې نه پوهېدلو چې چرس به مو وسکور، شپه ورځ به داسې راته معلومېدل لکه یو ساعت چې تېر شي. د چرسو څخه چې لوړ ولاړو وروره په دې ولاړو چې دلته طالبان حکومت راله، طالبان خو زموږ سره جلبېزار غوښتي، بالا پر سرای باندې هم نفرې راسته غوښتي، پر مځکې هم غوښتي. نو موږ مجبور وو چې تشکیلو ته ولاړ شو. چې تشکیلو ته به ولاړو ادا داسې خطرناک جنگونه وو چې دې جنگ تر څوک ځان نسو نیولی. عدلت اکثره خلک به تریاکیان په موږ کې وو، تر هسې یو دود د وسکو داسې به دې کلنګی چرګ به درته جوړ کړي. آخر چې به موسکوي رښتیا هم داسې په ځان نه پوهېدلو. آخري چې به نه رسېدل بدن به مو ټوک ټوک درد بې کوي، وروره په عذاب بسولو. بیا چې د طالبان حکومت مات ادا نوی حکومت چې رالی، باره مو وروره بېکاره سولو. مخ پر نیمروز مو موټر رانیوي، ابالا چې موټر چلوي تلو راتلو خو باره مو د ایرانانو سره تماس پیدا شو. باره کرا کرا وروره په کرشټالو واوښتو، پیسې په شیشې واوښتو. داسې استیمې درلودې چې شل کوره ما ساتل، یعنې تر 5000 افغانۍ پورې چې ما چاته زما سې غوښتې وای هغه ما په پور کې نه حسابل. د 5000 چې به پورته غوښتې هغه به ما په کتابچه کې ورسول، یعنې دې حالات ته ورسولم. دا وسم کچیرې د اکا زامن وړونه زما سره کومک ونه کړي، دا وس یو سره چر پاته د نور شی له ولاکه را پاتې. کاروبار نو دا تاثیر وکړي چې یو ورځ به منفقس ولم، یو ورځ به غیر حاضر سولم. ولې به منفقېدلم؟ خو په دغه منفقېدلم وظیفه مې نسو اجرا کولی. دا عمل سړی ګوشې نشي نه کوي، یعنې که دا عمل ته مخه نه وای کړې و شاید زه جنرال وای. زه یو وخت کې منفقس ولم چې دومره تذکره مې جوړه کړه، ځان مې عسکر کړ، ما ته پوسته راکړه. پوسته چې راکړه شپه به ګرده شپه زه ورته بیدار وم. کله چې به سهار شو اخو زما د نشې سامان به خلاص و، زه به رالم شار. یو ورځ ما خپل ورور دی چې دغه وزې ماوین دی، بلا راته ول راوړه کلشنکوب کشرت چنټه دې خلاص کړه. ولته دغه لیاقت نه لري، زه ستا ورور یم، زه په تا شرمېږم. نو دا ماته یو تریخه خاطره وه، ولې چې زما عمر په نظام تیر شوی و او په دغه ورځ زه دونه عاجز وم چې چنټه مې خلاصه کړه. رالم کور ته، کوچنیانو راته ول څنګه کیسه ده. ما زما ورور ته ښکنځل وکړه په هغه ګړی کې په پوه نه سولم. اما وروسته چې مې فکر وکړ ما لیا ورور خو بده نه غواړي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درېیمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی، او د هغه مېرمنه او کوچنۍ لورې یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له نږدې کوټې څخه یو ناآشنا آواز اورېدل کېږي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا آواز د چا دی، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کله راشی؟ نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی، نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟ نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ. نه موږ به ماښام څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟ مورې زه ډېره وږې یم. دا دې د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو، د بوسو له کوټې څخه آواز راځي. خدایا فضل وکړي، درځه چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم. راکه. اوهو، مور دا خو بابا دی. وا سړی ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زمونږ کور دی، دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زمونږ کور؟
هو بابا، دا زمونږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو، ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې. بابا، مونږ ډېره اندېښنه درلوده، موږ وایي په تا د خدای نه کوې، څه شوی نه وي. وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوه شوم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیا، بیا چیرې ځې؟ بابا، چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوایيږي.
اجم الله الله، دای سلام جان بیرته راغای.
سالاره تم عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل داد زمری نو کوی بیا برازی، بیا برازی، خاما خاما رازی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رازا سلام جانا، چلم مام دا وستا زسر کرد.
بس تا نصیب پک شوی ور. رازا رازا پر دیده، رازا تو روره.
بس تاسی تا دی مبارک وی، زنور چرس نسکم.
نو چه نسکوی بیا والی راغلی؟
ده دیل پارا راغلم چه تاسی خبر گم چه زنور چرس نسکم.
نو خبرونو تا چه ضرورت ده؟ خومی چکوا؟
ده دیل پارا راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم.
والی چه رزی چه خدای پامانی را سرکوی؟
نا چه ری نزم، اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم.
نو خو چرس با پریگ دی، مو خو با نپریگ دی، زوره وره ده حتا خبر رده.
تاسی او چرس دوارا پریدم.
نو مو گواره پریگ دی نازوانه.
خواهی، نو مو چه باد در رسه اولی؟
ستاسی با دغری چه زستاسو للاس چرسی شم.
دایلا بلا.
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با داغوسی. تر څو چې ستاسی انډیوالی می پریخی نوی، چرس نشم پریخولای.
خیر ده، که نور چرس نچ کبی، خو کلا کلا ده یاران و اوال خو اخلا وزوره وره.
نه، هیچ اوال مو ناخلم، نه مو مولی و جواندی تا در زم او نه برازی. مزدور سره هم، چه لاس می او دارید، خلا می او داریده، ستاسی سرناستا ما تا یوازی شر را رسوی و بس، نور ده خپل و بچانو لپار حلال روزی گتم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې
خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره